رادیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ډیر مننه چې ازادي رادیو اوري او موږ سره یاست. افغانستان کې سهار شپږ نیمه بجې شوې. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي موادو اداره په افغانستان کې د اوبو د زیرمو د جوړېدو خبر ورکوي. د ادارې پرون په خپل اکسپانډ لیکلي، دا زیرمه به د بیلابیلو شرکتونو او عامو خلکو په مرسته جوړ شي چې یو لور ته د سیلونو د بهېدو مخه ونیسي او بل لور ته به د بارانونو له اورېدو سره په دې زیرمو کې د کرنې لپاره اوبه خوندې شي. د افغانستان په بدخشان کې د نسکورې شوي روسي الوتکې ژغورل شوی پیلوټ د عامو افغانانو ستاینه کوي او وایي چې له دوی سره یې مرسته کړې ده. دیمیتری بلیکوف په ماسکو کې خبریالانو ته ویلي چې د افغانانو په خوی بلد یاست چې دوی مرستې ته راغلي او دوی سره یې همکاري کړې ده. د روسي الوتکه د جنوري په شلمه د بدخشان په فضا کې ورکه شوه او بیا د یکشنبې په ورځ په کوفه آب غرنۍ سیمه کې وموندل شوه. د خوست له هوایي ډګره کابل او متحده عربي اماراتو ته الوتنې پیل شوې. دا هوایي ډګر د جمهوریت په وخت کې د 901 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شو. پرون هلته یو الوتکه د متحده عربي اماراتو لاین ته ولاړه او په همدې ورځ د اریانا هوایي شرکت یو بل الوتکه خوست ته هم لاړه. د دې هوایي ډګره به اونۍ کې دوی الوتنې کابل او لاین ته کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تهران ته د خپل سفیر د رسیدو او اسلام آباد ته د ایران د سفیر د بیرته ستنېدو خبر ورکړ. د دې وزارت وایندې ممتاز زهرا بلوچ تیره شپه په اکسپانډ لیکلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر تفاهم وروسته د پاکستان سفیر محمد مدثر ټیپو تهران ته ولاړ او د ایران سفیر رضا امیری مقدم پرون اسلام آباد ته ستون شو. او د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي د خپلو څو تنو هغو کارکوونکو په اړه تحقیقات پیل کړي دي چې تور پرې پورې شوی دی چې په اسرائیل یې د اکتوبر 2 نیټې په بریدونو کې لاس درلود. دا بریدونه حماس ډلې کړي وو چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګري ډلې په توګه پیژني. د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې پرون وویل چې د دغو مشکوکو کارکوونکو سره اړیکې پرې شوې دي. او سم لژمنې سره سم د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو اونیز خبرونه تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونې په خبرونه کې په دې غږیږو چې مطالعه کول په کتاب کې خوي که په کمپیوټر یا موبایل کې. هغوی چې په کتاب یا کمپیوټر او موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟ که تر پایه را سره وي دغه پوښتنې به مو ځواب شي. دا خبرونه زه همایون هیواد وړاندې کوم.
زه چې راحتی احساسوم په کتاب کې احساسوم.
موبایل کې د پلسګونو کتابونه ساتلای شي او کېدای شي په داسې وخت کې موږ ورې سلار بندوي.
څوک چې دوامدار په موبایل او کمپیوټر کې مطالعه کوي هغه باید یو رقم عینه کړي چې انټي ریفلیکشن یې بولي.
ځکهون کې محصولان او نور هغه کسان چې مطالعه کوي د کتاب ترڅنګ اوس په کمپیوټر او موبایل کې هم مطالعه کولای شي. دوی په اسانۍ کولای شي لډیر لري واټن څخه د انټرنیټ لاري کتابونه پیدا او ویلولي. خو دا چې افغانستان د برېښنایي وسایل لکه کمپیوټر، موبایل، آیپډ او نور نوي راغلي، ډیر ځوانان پکې مطالعه نه کوي او یا ورسره بلد نه دي. احسان الله د همدې ځوانانو لړلې یو دی. نو موړای چې خپل محصول هم دی وایي د برېښنایي وسایلو په پرتله د کتاب مطالعه ګټه وروي.
تاسو په خپل هم سوچ کوئ مطالعه د هغه څخه ښه ده کمی چې فزیکي شکل لري. ان شاء کتاب د کتاب څخه مطالعه کول ډیره فایده لري او محصل لپاره ولې د کمپیوټر او موبایل لپاره هغومره اغېزمنه نه ثابتېږي څومره چې د کتاب څخه اغېزمنه ثابتېدای شي. نو موږ اکثره تقریبا زه په خپل تر دا مهاله پورې 100% له کتاب څخه استفاده کوم او باقي 10% د موبایل او د کمپیوټر څخه استفاده کوم.
ځوان شاعر او لیکوال ما دوران بیا د کتابي مطالعې د غوړوالي لپاره نور دلایل لري.
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ترمنځ ما لپاره لوی توپیر پدې کې دی چې زه چې راحتي احساسوم په کتاب کې احساسوم او د هغې لوی علت دا دی چې زه کله چې مطالعه کوم نو یادښتونه اخلم په کتاب کې پاژیو کې لیکل کوم او که دغه لیکل ونه کوم فکر کوم چې ما هیڅ نه دي لوستي وي مطالعه نه ده کړې. اصلا دغه په کمپیوټر کې په ورډ کې اوس یو څه داسې امکانات راپیدا سوی دی خو پی ڈی ایف کې دغه امکانات نشته د چې هغه څه چې تا لپاره جالب وي تا لپاره په زړه پورې یا تا لپاره قابل نقد وي ته پی هلته یاداشت واخلي او هغه وکوي.
په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ستونزه دا ده چې ذهن پکې منتشر کیږي. مثال کې یو څوک په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي، هلته نور اپلیکیشنونه هم شته چې کیدلی شي له مطالعې د سړي فکر بلې خوا ته کړي. دا کابل اوسیدونکي حیران چې د مطالعې لپاره ځان ته ځیرک موبایل اخیستی و وایي د یې له هغې مطالعې هم وویست چې پخوا یې په کتاب کې کوله.
لومړی ما خپله چې لومړی ځل لپاره ما موبایل اخیستی او د همدې لپاره مې اخیستی ویل ته په دې کې مطالعه کوم. اما ډېر داسې شیانو ته مې ګوتې لاړې پکې چې زه له هغې مطالعې نه هم وباسلم چې په کومه ما په کتابو کې کوله، لکه نن سبا تاسې ښه پوهېږئ کلش هغه شوی دی، فیسبوک خو بیخي عام شوی دی او همدغسې نور ډېر شیان دي. دا صحیح دی چې موږ لپاره یو لوی سهولت دی، اما د دې لوی سهولت لپاره د دې څخه د ګټې اخیستلو لپاره یو ذهن ته ضرورت دی، یو فکر ته ضرورت دی، د انسان مفکورې ته ضرورت دی چې هغه باید انسان ولري، خپل مسؤلیت
خو صدیق دقیق بیا وایي موږ ورځ تر بلې د ټیکنالوژۍ خوا ته ورځو او ښه دا ده چې له ټیکنالوژۍ سره هم ځان بلد کړو او د مطالعې لپاره یې وکاروو.
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ممکن ځینې فرصتونه په هغه کتاب کې موجود وي، یا د کتاب په مطالعه کې او ځینې کمپیوټر په مطالعه کې وي. په ټوله کې ممکن د کتاب مطالعه اسانه وي یا اسانه اخذ وکړای شي څوک، خو ځینې امکانات چې بیا کمپیوټر په لاس راکوي هغه په کتاب کې ممکن نه وي یا په دا نور ژوند کې نه وي. فرضاً په یوه فلش کې یا په یوه یو اس بي کې ته زرګونه کتابونه درسره ګرځولای شي او هغه کله چې د هرې برخې ته د هر کتاب اړتیا وه راړولای سي، کار ترې اخیستلی سي. مطالعه باید وسي که په دا ډول نه وي، د کتاب په شکل نه وي، کمپیوټري مطالعه سره باید ځان عادت کړو.
نقیب احمد عزیزی وایي په برېښنایي وسایلو کې مطالعه اسانه چاره ده او په هغو وختونو کې هم په اسانه کولای شو چې نور کار پکې ونه لرو.
دغه الکترونیکی یا د برېښنایي مطالعه یا د کمپیوټري مطالعه خواله رښتیا هم دغه ده چې مثلا ته په موټر کې سپور یا کتابونه نشې درسره ګرځولی، خو په موبایل کې د په لسګونو کتابونه ساتلی سي او کیدای سي په داسې وخت کې هم وګورې سي لار بندوي. نو ما په کمپیوټر کې هم کتابونه لوستي او بلکې زه کله کله چې ترجمه کوم له برېښنایي کتابه یې بیرته په کمپیوټر کې لیکم، نو هم هغه اول کتاب هلته وي او هم چې زه لیکم هلته.
آیا مطالعه په کتاب که په برېښنایي وسایلو کې ښه ده؟ هغوی چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي او په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې پر مهال څنګه خپل فکر له انتشاره ساتلی شو؟ په همدې اړه مې له لیکوال او ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې او په پیل کې مې د کتاب او برېښنایي وسایلو د مطالعې د توپیر په اړه پوښتلی.
هر یو ځان ته ښېګڼې لري او هر یو ځان ته محدودیتونه لري. مثلا د کتاب مطالعه سترګو ته تاوان نه لري او په مغزو باندې فشار نه راولي، خو محدودیت یې دا ده چې کتاب هر چیرې درسره نه وي. خو الکترونیکي کتابونه چې دي چې په کمپیوټر کې او موبایل کې یا په آی پیډ کې، دا هر چیرته چې ته ځې هغه درسره وي چې غواړې ویل ویل لوستلی شي. بیا په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه دغه ستونزه لري چې دا د کمپیوټر د صفحې نه دا د سکرین یا پردې نه چې دغه شعار راوځي دا په خپله سترګو ته تاوان رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کله په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي سترګې نه ځمبي او دا د سترګو کسي چې دي په اوښکو ژوندي دي، ځکه چې هغه د وینې جریان نه لري. او کله چې سړی سکرین ته ګوري د کمپیوټر یا موبایل سترګې نه ځمبي، چې سترګې ونه ځمبي د اوښکې نه بهیږي او هغه وچیږي، دا تاوان ورته رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کمپیوټر یا موبایل ته چې ګوري سر به ټیټوي ورته، دا د غاړې په مریو باندې فشار راولي. خو کتاب چې د په لاس کې وي دا ته کولی شي چې پورته ونیسي، د سترګو لیول ته یې برابر کړي چې په غاړه دې فشار رانه شي، په سترګو فشار رانه شي. نو هر یو ځان ته ښېګڼې او بدګڼې لري. البته په مجموع کې د کاغذ له مخې لوستل یعنې د کتاب له مخې مطالعه کول دا زما په نظر بهتره دی.
ځینې کسان بیا وایي چې دوی کتاب ته لاسرسی نه لري، مجبوره دي په انټرنیټ کې یو کتاب را پیدا کړي او ویلولي. هغوی چې په کمپیوټر کې یا په موبایل کې کتاب لولي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟
یوه مسله دا ده چې هغه کمپیوټر یا موبایل باید داسې لږ پورته ونیسي چې غاړه یې داسې ښکته نه وي، سر یې ټیټ نه وي، چې په مرۍ فشار نه شي، دا یوه خبره. بله خبره چې هر شل دقیقې وروسته باید د شلو ثانیو دپاره یو شپږ متره لرې ځای ته سترګې ونیسي او سترګې یواری ښي خواته چپې خواته پورته ښکته داسې وخوځوي چې دا د سترګو عضلات هم په حرکت راشي او بل د مطالعې په جریان کې دا خپل عادت وګرځوي چې په هره دقه کې څلور پنځه وارې باید سترګې قصدن وځمبي دې سره د اوښکې بهیږي او کسې ته غذایي مواد رسوي. بله خبره دا ده چې په یوه ناسته کې دې زما په فکر تر یو ساعت اضافه مطالعه ونه کړي ځکه چې دا ډېره ناسته هم د سړي فشار لوړوي، قبضیت مثلا ورته پیدا کوي، د بندونو د عضلاتو دردونه ورته پیدا کوي، وزن زیاتوي، د وینې غوړو دا شیان زیاتوي. نو بهتره ده چې هر یو ساعت وروسته د پنځو دقو لسو دقو دپاره وګرځي بیا د راشي بیا د مطالعه وکړي.
ډاکټر صاحب وایي کله چې کتاب سړی لولي نو له تا سره هغه یو کتاب دی بلې خواته نشي تللی، خو کله چې په کمپیوټر کې مطالعه کوي چې بیا انټرنیټ هم ولري ته کولی شې په هغو مسایلو چې پوه نه شې هغه حل کې، یعنی په انټرنیټ کې دا امکانات هم شته دي. بل د دې امکان هم شته دی ذهني انتشار مومي، نور خو ته لاړ شي په کمپیوټر کې په بل څه مصروف شي. نو که یو څوک کمپیوټر کې مطالعه کوي څنګه خپل ذهن هغه خپلې مطالعې ته را
دا خبره صحیح ده، خو زما فکر هلته د ذهن د انتشار خبره ډیره مهمه ده ځکه چې که انټرنیټ روښانه وي یو مسیج درته راځي، یو نوټیفیکیشن درته راځي، ستا پام هغې خواته اوړي. بله خبره دا ده چې کله چې په کتاب کې مطالعه کوي فرضاً مهم ټکي غواړي چې یادښت کړي هغه فرضاً په نښه کوي، تر لاندې خاتونه وباسي یا یادښتونه ورنه نیسي، په کمپیوټر کې بیا دا کار نه شي کولی. نو ما په نظر که څوک غواړي چې د یوې موضوع د ښه پوهېدا لپاره اضافي مطالعه وکړي او مواد پیدا کړي هغه د یادښت کړي، بیا په پای کې د مطالعې په پای کې د هغه ټول په یاور وپلټي او د ټول په بره کې په یو دم مواد را پیدا کړي. یوه بله خبره دا ده چې څوک چې دوامداره په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هغوی باید یو رقم عینکې دي چې انټي ریفلیکشن یې بولي هغه باید خامخا استعمال کړي. دغه شعاع چې د کمپیوټر له صفحې راوځي سترګو ته راننوځي دا د دې مخه نیسي، د رڼا د انعکاس مخه نیسي او سترګې یو څه خوندي ساتي.
ډاکټر صاحب د کمپیوټر په اړه وغږېدو، د کتاب په اړه کوئ چې یو څوک مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟
څوک چې کتاب مطالعه کوي څو شیانو ته باید پام وکړي. یو داسې دي کېنه چې په ملا او په ورمیګ باندې فشار نه شي، یعنی دا ډول لګوي تکیه وکړي، که چوکۍ وي بهترین ځای د مطالعې دپاره چوکۍ ده چې په ملا باندې فشار نه راځي، په ورمیګ باندې کتاب دې لږ پورته ونیسي په لاس سره چې سترګو سره یې برابرې، سړی مجبور نه وي چې سر ټیټ کړي ورته. بله خبره د رڼا ده، داسې ځای کې چې رڼا ته توي تیاروي هغه ځای کې د مطالعه نه کوي. بله ده چې رڼا باید د شا له خوا وي، مثلا کړکۍ ده، سړی باید داسې کینی چې شایې کړکۍ ته شي مخه یې بلې خواته، چې رڼا د کړکۍ نه چې راځي مخامخ پر کتاب ولګېږي. او البته په ډېره تیزه رڼا کې هم مطالعه سمه نه ده. نو دغه ټکي دي چې باید انسان یې په پام کې ونیسي.
درنو اوریدونکو دا چې موږ ورو ورو د ټکنالوژۍ خواته ورځو او د ژوند ډیره برخه مو ورپورې تړل کیږي، نو ښه دا ده چې په سم ډول یې وکاروو. دا چې نن سبا اکثره ځوانان دا خبره کوي چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه نشي کولی او یا خوند نه ورکوي، وجه یې دا ده چې دوی ځان نه دی ورسره بلد کړی. که چیرې دوی خپل ذهن له دا ډول مطالعې سره بلد کړي بیا به ورته ستونزمنه نه وي. په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ګټه دا ده چې دوی هر چیرې چې وخت پیدا کړي په خپل واړه موبایل کې هم کولی شي. دا بیلګې په ډول لاره بنده وي او په موبایل کې مو کتابونه درسره وي، نو هم به مو له خپل خالي وخت څخه استفاده کړې وي او هم به مو لار بندۍ ته زړه نه تنګیږي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
و
اوس چې ټکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځې سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي، خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته وي. د کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا همداسې نور الکترونیکي وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروفوي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېر خپل آیپډ کې مصروفوي، ګیم وکه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکه، دا خبرې دي او دې کې مصروفوي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي دا کورنۍ مشران په خپلو اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته ښیي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی تر اتلسو کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا تلیفون دی، آیپډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي یا چې هغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په هغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو باندې په داسې پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید د هغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده هم به وخت ځای کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمې لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته هم دغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کېږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکیز ځوانانو یا ماشومان ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډېر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیز ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیری یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې لپاره کورنۍ ته پکار دی چې خوسند کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای شي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول به د خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کېږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په شار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل شي او ورسره یې داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کار لویږي د درس نه لویږي ساده موبایل ورکړل شي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمد زای په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
للس کلولو کلونو تر اتلس چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری داسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کنکورس لخوا جوړ شوی دی تقریبا د اته نوي و نوي ټول د کنکورس سوالونه دي. په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپل یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړ. په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمسخان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کاوي چې خپل هدف ته ورسیږئ.
دا موبایل کارول تنکی ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبت وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي موبایل کارول ورته ښه دي ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي. دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دې شي ته ډېر پام اوښتې دی خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنۍ هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کې دلسی. یو د دې چې د شي تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایل ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته کتاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځین مواد واچول سي ښه خبره ده خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دي لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی دا شی تشخیص دی. دویم موضوع دا ده حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا لپټاپ څخه د ګیم استفاده کول دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده ماشومانو ته په هفته کې یو ورځ ټاکلې ده. په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي په کور کې پلی سټیشن ورته جوړ کړی دي په هغه کې دوی ګیمونه کوي په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته. نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي ورته ویل سي. په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند کوي د ژوند ډول یوه برخه دغه هم د څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کی کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي د ډوډۍ پجران کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لشتون سره سره دی فرزند گیم کوي بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي نو دا ډیر ضرور د سی ماشوم ته ویل سي او هغه یو ویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دی بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي خو که دغه سي نه وي نه په ښوونځي کې ورته ویل سي نه په کور کې ماشان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات نو بیا ډیره سخته خبر د ماشوم ته ویل سي او هغه خبر هم بیا ومني ټیکنالوژي او د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي
خپل تنکي ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي
نو دا که دوی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیره استفاده یې تا ته تاوان لري پیل باید له دې ځای څخه وسي دا ډیره سخته خبر ده سي ماشوم یا تنکی ځوان په خپله دا درک پیدا کړلی سي چې د دې استفاده باید زه تنظیم کړلی سم نو پیل یې دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهول سي له هغه وروسته که دوی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولی سي چې صحیح دی زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولی سم ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولی سم مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولی سي سي استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلی سي مونږ ته د خبر زه بیا هم تکراروم پیل له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغسې په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټیکنالوژي کارول دا یې تاوانونه دي او ګټې هم لري خو که تاسې دا شی تنظیم کړلی سي او باید یې تنظیم کړئ
دونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي تر بیا مو په پاک لاس پرم
افغانستان دے وطن سمجھ نہ تو